شي دا مشال ویډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او ټکنیکی همکار اسحاق خان اميري نیکی هلي او سلامونه وایي. د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي ولس د ستونزو تر څنګ یو شمېر نور موضوعات مو درله په دې خپرونه کې غوره کړي دي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اورئ چې نن به پکې خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو باندې بحث کېږي. اول خبرونه له پامیر ساحل نه.
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندي شوي مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو د بېکوره کړل شوي او خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره مرستې اعلان کړي دي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو بندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک ګړیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره زیوتای کو زکه چې مشته دی دا وی دی چې پر د خل بحال نه وي. د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي. هغه پر او دی د امیر دا تاون سره کې خو پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو پنځو سیمو د مرستو په اړه په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولی دي، خو هغه اداره بیا وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شویو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې ویلي د امریکا نړیوال پرمختیا ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره د روزنې، د کاروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. بیان وایي دا اعلان نن په پیښور کې د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروورک د پاکستان او ملګرو ملتونو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تیر ماښام د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وویل د بې کوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار مغربي برخه دې په چټکۍ جوړ کړل شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ویل د ځمکې اخیستو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره همکاري وکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالرؤف لالا نن مشال راډیو ته ویل که په عملي توګه سړک او اقتصادي زونونه جوړ شي نو دا وښه کار وي. هلته د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي حکومت دې په عمل کې ثابته کړي چې لار جوړوي او تورې پورې کړ چې وفاقي حکومت د غربي لار جوړولو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. لمشال راډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یوه وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر شاه سوار نن مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام په اړه قانون ښې نقطې هم لري، البته دا قانون د روغتیايي کارکوونکو پر نوکرۍ منفی اثرات هم لرلی شي چې باید حل شي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیايي کارکوونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربع روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یوه سیمینار پر مهال وویل یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو یا ټیکو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دی کې تقریبا 17 اربع روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان TB، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام موندے چکم شی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دی او دی په دو ادری ټیکو تړې دین بچ کې دی شي.
په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې ثبتېږي. د د افغانستان ولسی جرګې په غور کې د یو انجلۍ سکسارېدو قضیه د جدي څېړلو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رخصانې په نوم د یو انجلۍ سنګسارولو غندنه وکړه او وویل چې دا د انساني ارزښتونو او بشري حقونو ضد کارکوونکو ته باید سزا ورکړل شي. د ازادۍ راډیو ویډیوي رپورټ ښیي چې دا 19 کلن انجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور خلکو او وسلوالو سنګسار کړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو ټاکټیکي شاتک کړی او عملیات یې پیل کړی دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام 4 کلنې جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمه موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیرې میاشتې پر 1/3 د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دی مستورا او د شام په جګړه کې لښکېلو 12 نورو نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړل شي. او په مرکزی مسکو کې لسګونه زره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوه لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننۍ لاریون په مصر کې د روسي الوتکې لوېدو پیښې وژل شوي لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشۍ پیل کړ. د ملي یووالي ورځ عامه رخصتي یا چوټي وي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 1412 زیږیز کال کې د پولنډ ځواکونو پر وړاندې د روسیې بریا لمانځلو په موخه تخلیق کړی. د خبرونو پای احمدالله د کرنسیو یا اسارو لبی او سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.80 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاوند 116.50 روپۍ او 122.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.80 روپۍ او 20.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ او 222 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د شمالي وزیرستان ولسوالۍ حکومت پر طرف پلي کړې ژمنې نه پوره کوي. د وجلې شوی خبریال زمان محسود ملګری وایي د هغه د وجنې وجه دا وه:
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ډی پیس پاره، محسود قبایل پاره هغه حقوق خبره کوله.
د باجوړ قبایلی سیمی ولسوالۍ حکومت دوی ته امنیت ورکولو کې ناکام شوی دی.
حکومت کوم عوام د غریوانونو نه لاسونه وباسي تک یو شی زمنګ تر راسي دا یو تکلیف نور عوام چې کوم دې هیڅ فکر نه لري.
قبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده او د مشال ترنالاندې بحث به هم اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی بې کوره کړل شوو خلکو ته د مرستو رسولو ودرول شوې لړۍ دی بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تېرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې وختونو ته یې حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پی نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمه گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیه سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهرحال ایف ډی ایم اے اول خو احمال نه پکې بیا ورځ چېرته چې نه پولیټیکل ویلی دی خپل پی دا لسټ واپس تو خوسته چې ای پی یو سره زه پدای گرین نه یم. ای پی ار ته وایي چې زه نه نه جرګه غاده توکم میش کوم سره درمی میش کوم ته د خبره مخشه کی باقی وزیتی کوم فیصله پې کو بیا چا کوم څه خوښه وي ان شاء الله میش کوم سره غاکی.
د شمالی وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وایي دولت ورسره وعده کړې وه چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو ځکه چې مشته د ادارې دی چې څه پر د خلک بحال نه وي. د دې تم ځکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلوص نه وي. هغه پر د دې امیر دا تاون سره کې په پر بانک کې نه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال کو او که حال نش په دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروای په دوی د بې کوره شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبرې نه ورنه په شا شوې او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی. کله مو چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړي چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم اے ته استولي ول. د ایف ډی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستی. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ډی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ډی ایم اے سره ښکل شوه او دوی تش یو بل ته لیږي چې پر وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورځو باجوړ ته په باجوړ قبایلی سیمه کې شوه و بمی چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن پر ځای کولو له چارو سره یې مرستې کولې ووجل شول. د باجوړ اوسیدونکي وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه پورته کوي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د مانځه په نیت له کوره وتلې ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپین روبه او د حکومت مرستیال مشر ملک او د ډیلی کلی ماموند اوسیدونکي و. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي ماموند اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی په خواني صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي. او هم پرون سحر د سلارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شوی او دوه زامن ورسره زخمیان شوی. د سلارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس اوس د چاودنو او د ډزونو نه یریږي، خو د داسې پیښو وروستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي. نو آیا داسې ممکنه ده چې ګینه حکومت د سیمه مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
دا ګورنمنت خو د طالب سکار دی، ملک دغه څخه سکار نشته د سکیورټي او نو ملک ته د سکیورټي ورکول شو نه ورکړي دا خپل خپل ځان ساتي. دلته کې د شي اواره ګرځي دا خصه نشته چې د تاب څو مچوله سکیورټي ته ته ودا هو چې د دې ټیک مخوجې ما دا لون جنگ دی بچ بکم چې د باندې راغلو.
یاد دی چې د څو موزه راځي په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو لخوا د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکو باندې بریدونه کوي، خو د پرونې دواړو پیښو پرې لا هم کوم وسلوالو ډلې ندی منلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو قبایلی خبریالانو اتحادیه او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعال خبریالانو په ټانک کې د وسلوالو لخوا د یو ځای خبریال زمان محسود وجنه پکله کغندلی. دوی له حکومت غوښتي چې دغه پیښې ذمہوار دی ونیسي او سخت سزاګانې دی ورته ورکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د چلی وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمه کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلی ووژلی چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه باندې یو څه 200 تاثرات غوښتنې لري. خبریال محمد
دا ډیر افسوسناک خبر ده. دا سې چا کړی دي نو موږ حکومت را دا مطالبه کو چې دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړی سي. د فاټا لیا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو دي راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعې نشي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوی
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ډی پی سپاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا میلاو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور علم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقع اوس ولای دا مش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې دا واقع چې څوک مولا وسوی ادا بنه کا به شي او خراب ته کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلې خبريال کم کوي رو رهم وژا غوا
همونه ما اسلام
وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ نواب خان صفی سرا تماس ونی خپل جگ ریکارڈ نہ کہاں خود محمد زمان مسعود دے مرگ پیش آئے پسخت و ٹک چوک شو غندلا او دالا وزی ہم وکا چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلې خبريال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود د وژلو ذمہواري د طالبانو یو کمانډر کاری سیف الله قبول کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي روټ تر مکملولو او د ځمکې د اخیستو عمل پیل کولو لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی دی. رابعه اکرم خان د نور تفصیل سره.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دی چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د راهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیايي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وایي چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي راهداري د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پختونخوا ملی عوامی ګوند غړی او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایتو هرکلی کړی دی او ویلی دی که په عملی توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان ولس سره ښه والی وي.
دلته یوازې د روغ طرز پولیس د دې خبره ونه کی ځکه اخیستل روغ پراخول دا بیل خبر ده او د دې دپاره د موټروی د طرز داسې روغ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترینه د موټروی د طرز زموږ له روغ راکړل شي او زموږ اکنامک زون اعلان شي دا به واقعتا د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپس ای معنا د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به دغه عمل وی دا بزداغه وی چې د سپسپه تکاله احساس مې رونی چې دا په دې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پرسې د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي خو تر اوسه پوری چې چونکې مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې یو بریفینګ راکړی و کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا په تاسو ته په 2016 کې دا روډ کمپلیټ کړو دا د 2015 ختم شو تر اوسه پورې د هغې فیزیبلټي تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د ځمکو رابطې وکړي ته ما دا وایي چې دا دروغ دی که نه دی مونږ په دې خبرو باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي سل پارټۍ د دې خلکو دپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو آواز چت کړی دی مونږ به خپل
د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
اوریدونکو ورو د خبرونې په دې برخه کې بلوچستان ته د بلوچستان د صوبایي حکومت د صحت څنګه وایي دوی د دوی چارواکو د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي دوایانو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. نور تفصیل خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د سیاد د څنګه د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څنګه اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلث افیسرز دی ودې ته می دا پیغام ورسولې دي چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشر نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مشر موجود دی دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دی طب اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي داغه پیروي وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کو واقعي او ثبوت راسي داغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټه په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
اوریدونکو هم د صحت په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خیبر پښتونخوا ته د دغه دی صوبایي محکمه د صحت وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له 9 بیلابیل خطرناکو ناروغو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي یو د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. په دې اړه باندې نیاز احمد خان دا تفصیل لیږلی.
سوات تشرب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د فوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبريالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا ای پی ای مشر ډاکټر طاهر خان ویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره دې لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکې هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکاره رنځونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکي 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د پاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دې باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کوم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بیماریانې چې کوم دي ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام، موندے چکمشی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په دو درې ټیکو ټیک سړی دینه بچ کې دی شي.
په دغه مقاصد مینار تابعیا کوونکی غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړې شوي اسانتیاګانو باندې پوه راولي.
پگ حفاظتی ٹیکی دی د دے اویرنس دپارا بخپل چکم میڈیم سی آگے باندھے بدی دو اویرنس دپارا بکار کوی اور سر سر دام ہو د حفاظتی ٹیکو پر اہمیت باندھے چکم دی آگے باندھے لکلم پکار ڈیر زیاد دی.
سیمینار کے شریک تا پختو جب ٹی وی چینل نمائندہ سعید الرحمن پا دغ موقع مشال ریڈیو تا اویل چی دا سوات خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسی خلقو خبرو نخپروی. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې نو د هغې سره زموږ د سیاست سره کوم تړلې خبرې چې دا زموږ نه پاتې شو. نن په دې موږ ډېره زده کړه وکړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرچ کوي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیرو 10 کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو له وجې خیبر پختونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل معذوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږي او د صحت د ستونزو نه پس ستاسو پام تعلیمي ستونزو ته راګرځو. د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربېره چې ودانۍ د اکتوبر په 16 دردلې خرابې کړي د درس او تدریس کارونه دوام لري، خو په سوات کې بیا زده کوونکي او استادان وایي چې دوی ته سختې ستونزې دي. اسرار علم مومن په تفصیل لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي 1.5 سکولونه په مکمل او څه باندې 1000 سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د 1 جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولې او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوې دي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو ګرو موږ پوڼې ډېرې خرابې دي که نه زموږ دیوالونه موږ غوڼې چاودې دي. که خدای مکبل زلزلې راغلم خدای مکدا په موږ راپروځي موږ بیا څه کوو سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلې دي چې ډېرې میندې پلرونه ورته خپل بچي نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتی شي. محمد علی وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایی زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دا ناممکن خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه وایم چې د نش برابر دی. ماشومان انتهایی پریشان دي. دویم دا چې په غرونو زمونږ واورې شوي دي او موسم انتهایی یخ دی نو ماشومانو ته دن کې نستو په ځمن دی اوس بهر کې چې موږ بهر کې نو چونکی بارانونه کېږي بانګې کېنولې نشو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټي راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي. نو د دې لپاره زیاتر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایې دا د کوم چل ته نه کوشش کوو چې زر تر زر زیاتر زیات سکولونو ته څه نه څه فیسلټي پرووایډ شي چې د سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کیږي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوي پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره اس آر اس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاري کارونه کوي وای په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندوی ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دی ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وای د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندوی ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړی.
یو مینڈیٹری طرح تھا کہ گورنمنٹ اپیل ہوتی انٹرنیشنل ڈونرس کا آرگنائزیشن کا کہ عزیز اتراشی ادا چونکہ گورنمنٹ چیف منسٹر پرائم منسٹر تھا وہ چیئرمن سوال ایشو تھا.
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې د مام رستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره ک څوک ورسره مرسته کول غواړي نو دوی به هر کله کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د سلورنیمو بجو د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو او د خبرونو د لنډیز نه پس عبدالحی کاکر سټوډیو ته راغله د مشال ترانه لاندې بحث با پر مخبوزی.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک ګړیو مودوسلی سیمو مشرانو تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې راغلي د نړیوال پرمختیا امریکایي ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ د کارونو لپاره د روزنې د کروندګرۍ نظام ښه کول او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومان د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې اوس به قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نن سخته جګړه روانه ده. د افغانستان لوسی جرګې په غور کې د یوې نجلۍ سنګسارېدو قضیې د جدي څېړلو غوښتنه کړې ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو لاستای سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام 4 کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي او په مرکزي مسکو کې لسګونه زره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوه لاریون کې برخه اخلي.
اوس د مشال ترانه لاندې د بحث وخت راغلی دی. عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی. هغه درته د دې خبرونې د دې بحث موضوع درو پیژني. مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کو
د مشال ترانه لاندې.
سلامونه. د مشال ترانه لاندې بحث کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. د سیشنبه پرست د قبایلی سیمو یو بل خبریال زمان مسعود ووژل سو. زمواري وسوالو طالبانو قومندان قاری سیف الله سیف ومنله او ورسره ګواښ وکړ چې نور هم څو خبریالان سته چې په نشه کوي به. زمان مسعود لومړی او وروستی خبریال نه دی چې وژل کیږي، بلکې د خبریالانو د ژغورلو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وایي په تیره یوه لسیزه کې داسې 22 خبریالان سته چې وژل سوي او قاتلانی آزاد کړی. د پاکستان قبایلی سیمه او بلوچستان د خبريالانو د پاره د مرګ ویری او خطر ځای ګرځېدلې دي. پښتنه ده چې دغه سي مرګونه ویری د خبريالانو ژوند او کار څومره متاثروي. په پاکستان کې د میډیا ازادي څومره له خطر سره مخامخ وي. دا او سره نورې تړلې پښتنې به د مشال تورانا لاندې بحث کې چېړو. ملوانم دي د قبایلی سیمو د خبريالانو سازمان فاتح یونین اف جرنالیست پوخانی مشر صفدر داوړ او دا شان په پېښور کې خبريال او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک. تاسو دواړو ملمنو ته هر کله وایم. اقبال خټک سي تاسو ته هر کله وایم. اقبال خټک صاحب اول خو یو تصویر را ته راکړئ ځکه تاسو ډېر زیات کار کړی دی د خبریالانو پر ژوند باندې په ژغورلو باندې په مرګونو او د دوی چې بیا څه سره سوي یا کمیشنونه جوړ سوي په قبایلي سیمو دقیقه شمېره څه ده چې څومره خبریالان تر اوسه پورې هلته وژل سوي دي؟
مهرباني کاکر صاحب تر اوسه پورې دغه شمېره چې ده کېدای شي تمام وي صحیح هم نیولې چې په پاکستان کې تر اوسه پورې داسې څه نظام نه دی جوړ شوی چې په هغې کې د دغه شانتې واقعاتو په ډېره په منظم طریقه باندې ډاکومنټیشن کېږي او ریکارډ کېږي او پته لګېږي. د دې لپاره زه دغه کم شمېره چې دا دې ته کېدای شي دا صحیح هم وي کېدای شي دا غلط هم وي نو هغه دوستان چې څوک دا غږ دې ته هم کې اوري نو که چېرې هغې سره دغه د هغې شمېره سره زما شمېره نه برابرېږي نو بخښنه غواړم. دوی ژورنالیستان ویلې کېږي چې په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي او دا که مونږ د 2015 کال نه واخلو چې کله په پیله ځل په جنوبي وزیرستان وانه کې دوه ژورنالیستان هغه وخت ووژل شو چې کله دوی د سره روغې امن معاهدې نه واپس خپل کور ته روان وو. د هغې نه 19 پرونه پورې چې کوم په ټان کې د جنوبي وزیرستان یو بل ژورنالیست باندې گزارو شو هغه غریب د خپلو زخمونو نه ژوندی پاتې نه شو. دغه دې وخت دغه دی خو دغه شمېره زه ګڼم چې کېدای شي صحیح هم وي ولې چې موږ سره په پاکستان کې د وخت کې داسې صحیح طور باندې داسې نظام نشته چې هغې کې د هر یو
صفدر داوڑ سے برا سرا دی صفدر داوڑ سے باول خطا ستار کلای وایما او بیا به هم دغه پښتنه تاسو زه تکراروم ځکه تاسو هم ډیر زیات فعال یې او دا ریکارډ بساتی. اقبال خټک وایي چې 22 کسان له 2015 کال پورې خبریالان وژل شوی دي. تاسو خپل شمیره څومره ده؟ صفدر داوڑ صاحب زما ژغ تاسو ته. وعلیکم السلام. تاسو ته هر کلی وایم.
ډیر مننه
مننه. ما وی چې اقبال خټک صاحب خو دا وی چې 22 خبریالان شاید شمیره د په وینا باندې کم زیات وي. تر اوسه پورې قبایلي سیمو په 2015 کال وژل شوی دي. ستاسو شمیره څه وایي؟
کل زمون کو 10 میرا لگاتا چې ذکر وکړو. اول چې کوم دی د ساوت وزیرستان کې 2005 کې دا یو فلین کوچ کې دا کم سره روحا والا تاسو او اګریمنت یاد کو یا سو نو دې کې اورج نه چې واپس راتلل نو پورا فلین کوچ کې چې کم ګاډې وا کې اتنه کسان ناستو جرنالستان دا باندې فایرینګ وشو خو بد قسمتی سره زمونږ دوه جرنالستان علا نور وزیر او امیر نواب شهیدان شول او ورسره یو بل انور شاکر سخت زخمی شو خو خوش قسمتی سره بیا دا نور چې کوم دی بچت شوی وو کنه اټیک ټول گاڑی بند شوی وو چې دا ټول مړول. نو هغه کال کې بیا آیت الله کیس جوړ شو نارت وزیرستان والا شپږ میاشتې وړو نو ټوټل دا اوس چې کوم دا زمان مسعود کیس جوړ شو نو سورلس کسانو ته دا تدا صرف دا فاٹا ورسېدو. اقبال خټک صاحب کا یاد کړی وی ایک دیسې دا کی پی کے خیبر پختونخوا صوبې ولم ورشمارلی وی نو عام کی دیسې دوم رہی نو ټوټل دا کی پی کے او دا فاٹا حساب او استنازیات راځي.
سمه د زما خل شمیرو زخراوز و بهرحال یو تصویر واضح سو چې دوار خدي خو خبره دې ترازو. اقبال خټک صاحب تاسو کار کوي لکه پرون چې د زمان مسعود دی طالبانو یې ذمہواري منلې ده او ویلې دي چې چونکې د دوی خلاف نکل کول نو ځکه یې ووژلې. نو آیا داسې حالاتو کې چې خبریال باندې دا الزام لګی شي ستاسو په خیر باندې دا د ازادي د میډیا باندې څومره لوی گزار کوي څومره خطر دی؟ دا
ډېر زیات خطر دی او آزاد ژورنالیزم په دغه شانتې وضع کې ډېر ګران دی او بیا په داسې سیمه کې چې هلته کې د ستاګیر چاپېره خطرات تاویږي ده تا زما په خیال کې ما خو به داسې نه وکړې چې په دومره خطرو کې دې زه پروت یم او بیا دې داسې ژورنال ژم. خبره دا ده چې باید چې ژورنالستان په دې ځان پوه کړو چې که خطره ده نو ماته څه کول دي. هغه وخت کې بنیادی فیصلې ضروري دي. که چېرې موږ دغه بنیادی فیصلې ونه کړو، مثال په تور باندې آیا زه دا سیمه پرېږدم که نه، مثال په تور باندې چې کله حیات الله دغه غټ خبر مات کړو، نو آیا دغه ټایم کې دا فیصله باید چې ده کړې وه چې آیا دغه خبر نه پس دته څه مشکلات جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، او تر کومه حده پورې دغه مشکلاتو د موته ودرېدی شي. دغه بنیادي شیونه دي چې باید چې موږ په دغه شانتې حالاتو کې او په دغه شانتو سیمو کې او هماغه وخت دغه فیصلې وکړو. دویم دا چې په هېڅ کس تا ته څه خطره محسوسېږي، دا خطره ته چا بل چا ته وینا وکړي، خاص طور باندې خپل ادارې ته، خاص طور باندې خپل خاندان کې چاته ووایې، او بیا په خپل د ژورنالستانو چې کوم تنظیمونه دي هغې ته ووایې. زه اوس په دغه خبره باندې ځان پوهوم چې آیا زمان محسود که دغه مخکې نه دا خطرات معلوم وو، نو آیا د بل چا سره شریک کړي وو، آیا خپل ادارې ته ویلي وو، آیا د څه داسې حفاظتي اقدامات اخیستي وو یا نه وو اخیستي، او آیا د دغه دمکانې چې دي په دومره سنجیدګۍ سره یې وانه اخیستې. نو دغه هغه شیونه دي چې باید چې موږ خپل په دې باندې ډېر زیات کار وکړو او عمل پرې وکړو، ولې چې وړه غوندې غلطي هم ډېر د غټ نقصان سبب جوړېدی
شي. شمه ده اقبال خټک صاحب مننه. بیا راځم صفدر داوړ صاحب. اقبال خټک صاحب چې کوم طرف ته اشاره وکړه، آیا خبریالان هم د دغو خبرو خیال ساتي؟ ځکه چې په قبایلي سیمو کې خو یو دوه درې نه بلکې ډېر زیات خبریالان دي، د دې خیال ساتل کېږي د خبرو؟
ګوره د خټک صاحب خبره هم ټیک ده، خو بل طرف که مونږ وګورو چې د جرنلستان اولې په نښه کېږي، نو دا د هر جرنلیسټ ځان ځان لا ستوري دی. که ته وګورې اوس حیات الله چې کوم ستوري کړی وه په وجه باندې دا مړ شو یا شهید کړی شو، او دا نور چې کوم وو د ساؤت وزیرستان والا کېدای شي د وجه باندې چې دا سټوریز کوي کوریج وکړو دا چې دنیا ته انیر نشي. نو دا شانته که مونږ وګورو بیا نصر الله افریدی خیبر ایجنسی کې ورته خطره وه، نو هغه جز راغلو حیات آباد ته، پېښور ته، او بیا پېښور کې د کم صدر سرا کینٹ ایریا رضی دلتا وجل شدہ شانتا مکرم عطیف چکم ہو دا مومند جنسی نا راغلے ہو دا غیتریف د وژن عدل تا شب قدر کې دی او اجل شو. او بل اوس دا دی چې اوس کته وګوره پرون چې دا زمان مسعود والا کما زمواري خرڅ دا تنظیم والا الامان مسعود یو ترجمان دی دا یو تنظیم، نو هغه دا ویلی دی چې د مونږ ته کوریج نه راکای میډیا وال. بل طرف کته وګوره نو دلته دا بین تنظیمونه دی حکومت پاکستان دا باندې بین لګولې دی چې تاسو به کوریج نه ورکوي. ټول ادارو ته پرون بل وزیر داخله چې کوم جماعت دوا والا بین په ولګو، نو دا سټریکلی آرډر دی چې دا کوریج باندې ملويږي. بل طرف ته دا خلک چې کم دي دا کوریج غواړي، دا سپیس غواړي میډیا کې، دا سکرین باندې راتګ غواړي، دا اخبار کې خپل نام پڑھول غواړي. نو مطلب دا دی چې اوس جرنالیسټ چې کم دی هغه خو بالکل مگرمچ تالاب کې ایثار شوی دی، نو اخوا مقابله کوي شي نو دغه مقابله کوي شي. نو آیا دای دا سو کې دغه اس قسم اوس مونږ ته ریزلت ناراضي انجام ناراضي چایا جرنالیست دا لا تو کې سو کې
سمه دا ور سه ډیر بنیادی خبره راپورته کې اقبال خټک صاحب چې کيو خواته حکومت پابندیان لګي، سنسر لګي، حکم ورکی چې د دارنګ تنظیمونو خبرونه مشای کوي په بلوچستان کې داسې یو، او بل خواته بیا دا وسلوالو لخوا دا ویل کېږي چې مځکه دوی دا کوچ د دوی زموږ موقف ته ځای نه ورکوي یا دغن. نو په داسې حالاتو کې خو خبریال سره بیا لار نه ده پاته، څه وی کې هغه
کاکر صاحب؟ ما په خیال کې ژورنالستان یو ډېر نرم ټارګټ دی، په اسانتیا سره یې ته وژلی شي، په اسانتیا سره یې ته اوچتولی شي. انسان همیشه د خپل ځان نه کمزور سړي باندې ګزار کوي، د خپل ځان نه طاقتور سړي باندې ګزار نه کوي. دا د انسان بنیادي فلسفه ده او د نفسیاتي یو دغه دی. ما په خیال کې د دې دوه کسان زیات ذمهوار دي، او درېیم بیا به زه خپل ژورنالیست به وکړم. اول خو دا دی چې اداره د هغه د دپاره څه ګامونه پورته کړي دي. دویم دا چې ریاست د پاکستان ریاست د هغو خلکو په ضد څه ګامونه پورته کړي دي چې څوک په پاکستان کې آزاد ژورنالیزم باندې او په آزاد ژورنالیستانو باندې گزار نه کړي. دا دوه ډېر مهم دغه دي. د دې د وجې او دواړو ځینو کې مونږ ګورو چې ډېره غټه ناکامي ده د ادارو په والي سره او د حکومت په والي سره. د دې د وجې ژورنالیست چې ډېر سافت ټارګټ جوړ شو ډېر کمزورې شو او په دې باندې گزار کول ډېر اسانه ده. څنګه چې سفد دا وویل چې هغه ملګري چې چا خپلې سیمې پرېښودې او لږ محفوظ ته لاړ بیا هم هغې محفوظه پاتې نه شو. دا بالکل حقیقت دی. لیکن زه ګڼم چې کچرې زمونږ دغه ادارې چې چا لپاره دغه ژورنالیستان کار کوي او بیا ریاست چې هغه خلکو په ضد باندې ګامونه پورته کړي چې څوک په ژورنالیستانو ګزارونه کوي دغه دواړو د وجې دې ژورنالیست ډېر زیات کمزوره شو او د ده وژل یا په ده ګزار کول ډېره اسانه شوله. همدغه وجه ده طالبان یا نور تنظیمونه هغې نه کراچۍ کې په مالک باندې ډزې کولی شي نه په لاهور کې نه په اسلام آباد کې. لیکن په قبایلي سیمو کې بیا زیات نه زیات په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې مونږ ګورو دا ژورنالیستان هغې دپاره ډېره اسانه نښه ده او دوی ډېر په اسانه باندې نښه ولي.
سم مننه اقبال خټک صاحب. صف در داوړ صاحب دا څومره خبر اعلان ستاسو یاد کړل یا بیا اقبال خټک صاحب یاد کړل چې دا وشل سوي دي دا خلې ادارې نه ادارې سرکار کوي او اقبال خټک هم دې طرف ته اشاره وکړه او تاسو واسه چې دا ټول مقصد دا دی او خپل طالبانو چې د دې ذمہاري قبل کړې دم دا وایي چې دوی موقف یا د دوی په ضد لیکنې کولې خو دغه ادارو سره دوی کار کوي. آیا تاسو چې کله یو رپورټ لیږئ یا دا نور رپورټ لیږئ او خو یوازې رپورټ لیږئ فیصله خو بره چرته اداره کوي نو پمنس کی آیا راګیر دا خبريال دی دا ډیر ملامت دی چې دا رپورت لیږي کنه ملامتیا څه بل زیاده او زور تربل چاوزی
ګور عبدالحی صاحب کا تو ګوره دا دی سنسټیو یو کانفلیکټ دی نو دا باندې کا ترګر دی یا وسلوال دی یا حکومت ته په دا اسیت باندې اوس اهمیت باندې پوه شوی دی چې کوم فریقین دی سټیک هولډر دی چې میډیا د دې لپاره یو ډېر ضروری چیز دی. اټس مینس کدا یو پورا شهر فتح کی پورا سلکا ساو جی مخالف والا خو چې سو پورې میډیا کوریج ته نه ورکړې شوی اټس مینس چې میډیا وارم چلے گی نو دا میډیا وار اوس د جرنالستان هم خصا جوړول غواړي کنه چې یعنی د اشتهار د لپاره یا د څنګ جوړېدل یو ثبوت لپاره د ریپورټونه غواړي چې تاسو مونږ ریپورت کوي یا تاسو دا وکړي هیڅ نه چې دا یو دا ډېر خطرناک شی دی. بل چې کم زر اعظم دیتا چې ادارو لپاره نو ادارو هم کته وګورې چې کله پریزیډنټ هم نو مونږ سروې کړې وه دوه نیم سوه قبایلي جرنالستان کار کوي په فاټا کې نو دا کې دا کم چې انټرنیشنل میډیا وال دي هغه ښه پیکیجونه هم ورکوي هغه خپل کس باندې سټینډ هم والي هغه خپل کس چې کله مړ شي نو د یتیم بچیان یا کونډې ښځې د پاره هم کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي بچیان یا میډیکل فیسیلیټیز ورته حاصل
شي
خو چې کم راشه بیا بیا لوکل نیشنل میډیا ته نو نیشنل میډیا کې ته دا درته وایم چې د اتیا اتیالس کسه چې کم اخبارونو سره کار کوي دې ته نه یوه روپۍ تنخواه ملاویږي نه چېرته دی دپاره دا کېږي چې دی کله شهیدان شي یا مړه شي نو دی دپاره څه هیلپ وکړي دا ډېره کمزورې خبره ده. بل طرف ټي وي چینلز والا زه به دا درته ووایم چې مونږ مومند ایجنسي کم دوه شهیدان یوه ورځ باندې شوي وو پرویز خان مومند او عبدالوهاب نو سبای ته د ادارو والا کسان راغلل نو مونږ ډېر ریسپیکټ سره دی ریسیو کړل مونږ دا خو څه اناؤنسمنٹ پہ کبھی دا بچوں دے پارا بس اعلان کبھی فری ایجوکیشن دے پارا یا ہیلتھ فیسیلٹیز دے پارا خو افسوس سره هغه نمونګ ته دا وینا وشو چې د سره مونږ کیمرا پرتا و د سره مونږ لیپ ټاپ پروت و آیا هغه چې مونږ ریکور کو اټس مین چې دا درو والا کیمرا چې کمای یې قیمت زیات ته ورته خو نه چې کم التا فیلډ کې لګیا جرنالیست دا شانته دی ته خپل لیپ ټاپ ضروری دی هغه انشورنس تا دی خو دا کم جرنالیست چې دی دا د انشورنس نه په کار دا دی چې د لپاره یونینونه پی اف یو جی شو یا ملک نورا چې کم اداري دی دا یو داسې ګام اوچت کی چې دا جرنالستان چې کم سر یې په لاس کې ایښې وي او رپورټینګ کوي ډیوټي کوي نو هغې باوجود هم د دوی سره کدا کېږي نو دا ډېر افسوسناک.
صفدر داوډ صاحب تاسو ته راځم. اقبال خټک صاحب، صفدر داوډ صاحب خبره د ادارو په اولم خبره وکړه، خو دلته سوال دا دی چې په داسې ویره طرحه او په مرګونو په حالت کې خبریالان ژوند تېروي او د قبایلي سیمو دا دومره په میلیونونو کسان چې دي هغه ودې ته ناستې زوی ته د معلوماتو رسایي وسي یا دوی ته څوک معلومات ورکړي په آزاده توګه باندې ورکړي، د دغو مرګونو او ویرو په مجموعي توګه قبایلي سیمو ته د اصل تصویر په رسیدو کې څومره غټ خرن رامنځته شوی دی؟
بالکل، ما خیال کې حکومت هم دغه کوشش ته چې د خپل خوخې معلومات خلکو ته ورسی او هغه معلومات چې د خلکو په ګټه دي یا د سیمه په ګټه دي باید چې د غي د رضا نه بغیر ونه شي. دغه شانته بل اړخ طالبانو ته وګوره، هغه هم په زور باندې خپل خبر پتا نشر کول غواړي او چاپ کول غواړي، د دې نه هغه هیڅ دغه نه لري چې دا خبر د دې لایق هم دی کنه دې لایق. په دې وخت کې غټ جنگ چې دی یو خو په د قبایلي سیمو په خاوره باندې یا په غرونو دی، خو بل هغې نه غټ جنگ چې دی د معلوماتو جنگ دی. او دواړه فریق چې دی کوشش کوي چې میډیا د خپل اثر لاندې راولي او د خپل د یرې لاندې راولي او په یرې په صورت کې د هغې هر خبره دی ومنلی شي. زه ګڼم چې د حکومت دغه وینا چې د هغې د خوښې د ناخوښې په بنیاد باندې باید چې ژورنالیست یو خبر جوړ کړي او یا یې جوړ نه کړي، دا هم د ژورنالیستانو د ژوند لپاره د غټ خطرې سبب جوړ شوی دی. څنګه چې تاسو وایئ په بلوچستان کې، په بلوچستان کې ژورنالیستان د هغو ګوندونو تنظیمونو خبرونه نه لګوي نو بیا یې وژني. او بل اړخ ته حکومت د هغې د استعفا لپاره، د هغې د ژوند لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او نه یې تر اوسه پورې یو ژورنالیست د دغې وژنې نه بچ کړی دی. نو دغه صورت کې ما خیال کې دواړه اړخه چې دي هغې دا کوشش کوي چې په میډیا څومره فشار وي او څومره یېرې په دغه کې کار کوي دومره د هغې د ګټې سبب جوړېدای شي.
مننه اقبال خټک صاحب. راځم صفدر داوډ صاحب، ستاسو خپل څه نظر دی؟ یعنی په داسې حالت کې لکه اقبال خټک صاحب سی تصویر ورکړی د قبایلي سیمو عام ولس چې هغه لمخه ځخلیا ځپل سوي دي او بې کوره سوي دي، هغه له صحیح معنا له معلوماتو څخه څومره محرومه کیږي په داسې حالاتو کې چې یو خبریال وژل کیږي یا په ویره کې وي یا ټوله میډیا په ویره کې؟
ګوره قبایلي لکه خو کته وګورې نو دا کوم 9/11 نه مخکې هم هلته چونکې سی آر دی، پولیټیکل انتظامیا سیستم دی، نو هغه ډېر زیات بندیزونه پرې لګولي وو. ایون ایف سی آر کې د صحافت کولو یا د رپورټینګ کولو د علاقې نه دا هېڅ قسم تصور هم نشته دی هلته چې کوم ایف سی آر دی. نو مونږ به دا کتل چې چېرته به پولیټیکل جرنلسټ خلاف پورا قوم به اوچت کړو چې یاره ما خو تاسو خلاف ایکشن نه اخیستو خو پلانې صاحب زبردور دا رپورټ کړی دی نو تاسو څنګه تپوس وکړئ؟ مطلب دا چې مونږ د خپل کلچر زمونږ د خپل ایف سی آر هلته قانونونه دا دې نام زیات بندیزونه جرنالستانو ته بندې لګېدلی وو چې تا به فریلی رپورټینګ نشو کوی. او بل زه بیا راځم د 9/11 نه پس چې کوم سره روان دي، 9/11 نه پس زه ګوره میرانشاه کې یا وزیرستان کې کیمرا خو پرېږده چې جرنالیست غټه غټه کیمرا هلته بازار کې ولګوي د خلکو تکلیف او دنیا لا پیش کړي، بلکې داسې ایریا شته تر اوسه پورې چې هلته دا کیمرې والا موبایل هم بند دی چې آیا داسې نه یي چې څوک مونږ نه ویډیو وشي یا دا حالات دنیا ته ورسي. او بیا کته وګورې چې کوم غټ غټ اپریشن وشوې لکه خیبرونه اپریشن وشو، خیبر ټو وشو، اوس اپریشن زرباز لګیا دی، نو دا دې کوریج د پاره میډیا چې کوم دی د اسلام آباد بیس ناس چې کوم صحافیان دي هغه ایزینا ډایریکټ رپورټینګ کوي، د کراچی بیس ناس چې کوم رپورټر دي، ایون پېښور بیس پر زه وایم هلته چې کوم لوکل جرنلسټان دي دی ته دا موقع نه ملاویږي چې دوی لاړ شي هلته نه رپورټینګ وکړي او کوي کې، نو دوی ته بیا ډېره زیاته مسله جوړېږي. که ته وګورې د ټولو اړخونو طرف نه دا ټول سټیک هولډرز چې کوم دي دا دې طرف نه بیا دوی په مسلو کې وي. نو په کار دا دی چې جرنلسټ هم لکه څنګه اقبال خټک صاحب چې وایي چې ژوند ډېر قیمتي دی، سر په کار دی سړی پوهېږي سړی دا باندې پوهېږي چې یاره ما ته اوس خطر دی، ما ژوند ته خطر دی، نو بیا جاب یا ډیوټي کول دومره زیاته هم خبره نه دی. پکار دی چې سړی بیا خپل ځان بچ کوي چېرته ایون ډېر زیات جرنلستان داسې دي چې زه به مثال در کوم چې مخکې غټ غټ جرنلستان و قبایلي علاقو کې خو چې کله دا حالات خراب شول دوی بالکل جرنلزم پرېښودو، چا دوکانونه ولګول، څوک دوبۍ ته لاړل، څوک یوزی ته لاړل، نو دا علاقې لپاره خو بیا یو نقصان راځي. په دې چې دا علاقه کې نور نه عدالتونه شته دي، نه این جی او شته دي، نه بل آواز شته دی، صرف یو جرنلیست دی چې دا په میدان باندې لګیا دی. د دومره مشکلاتو باوجود هم ریډیو ته رپورټ راوړي، ټی وی ته رپورټ راوړي، اخبار ته رپورټ راوړي، څومره مشکل رپورټینګ دا راوړي او دنیا ته خبره ای.
مننه داوړ صاحب. اقبال خټک صاحب، یعنی تاسو ډیر زیات کار کړی دی، تاسو آر ایس ایف لپاره کار کوي، تاسو فریډم نتورک لري، خپلې اداره لري، تاسو نړیوال کانفرنس سول ځی په پاکستان کې له چارواکو سره ویني، اخر یعنی د دې مرګ ژوبله خدای سي دوامدار اقتصاد سلسله دري نه، تاسو له حکومت سره یا نړیوالو ادارو سره یو میکانیزم راایستل دی، یو طریقه کار راایستل دی چې نور خو بس د دې مرګ ژوبله مخه ودرول سي؟
پاکستان د دنیا پنځو هېوادونو کې دی چې چېرته ملولو متحد یو پلان باندې عمل کېږي، او د هغې پلان مقصد دا دی چې د ژورنالستانو ژوند ژوندي وي او ژورنالستان د خطرې نه راوباسي. بل د هغې مقصد
هلو اقبال خټک صاحب، ستاسو غږ ورک شو، ما خل ټلیفون لاینې پرې سو. اقبال خټک ما خل سی خبرې خبرال پرې پرې راتلې، و ما خوې سی د ملګرو ملتونو یو پلان دی او هغه پلان مطابق دوی کوشش کوي چې پاکستان هم پکې شامل کړي دي، چې یو داسې طریقې کار جوړ کړي چې خبرې اعلان خوندي سي. بهرل که بیا هم پلان راغی نو بیا به خبرې سره وکړو. صفدر داوړ صاحب، تاسو یعنی خپله د فاټا یونین آف جرنلسټ خپله له طالبانو سره، وسلوالو طالبانو سره یا حکومت سره نیخ په نیغه جرګه سوي یا مخامخ سوي، چې هغه ته واسطه چې تاسو اخر ولې ټارګیټ یې او تاسو څنګه مخه نیول کېدلای شئ چې تاسو نور تنگ نه کی، تاسو چا سره داسې منظمه د جرګې په شکل کې خبره نه ده کړې؟
بالکل، هغه لکه تو که وګوره 2009-10 کې ساسیان ته ډېره مسله وه، نو اټم زه جون کې پرېزیډنټ وم، ما ته به هم کلونه ډېر راتلل چې ایون تاسو دا ساسیان یونین نه وباسئ، او اسپیشلی دا کم ریډیوز چې دي، دا دیواله رپورټرز چې دا په ایجنډا لګیا دي، یا دي ادا دي، خو مونږ به بیا دا ورته چې نه مونږ یونین دې لپاره جوړ دی چې دا حفاظت ورکی جرنالستانو ته. بیا هغه کې مونږ دا وایو چې کم سینیئر کسان به لکه ایون منګل باغ نه به چاته مسله جوړه شوه خیبر ایجنسی کې، نو مونږ به صحافیان لوکل صحافیانو په ترو یا مونږ په خپله دا سیستم به جوړ کړو چې دی دا کم غلط فهمۍ دی چې دا لرې شي اے خوشي، نو هغه کې به مونږ کامیاب شو. دا سنتا مکرم عاطف چې کله وجلو، نو هغه کې نورم دی کسان په ټارګیټ وو، نو اے د پاره مونږ یو بل سره جرګې یا مذاکرات بای فون بای ایمیل دا وکړل چې یاره د دې ذهن کم چې دی جوړ شوی دی چې دا کلیئر شي چې آیا جرنلسټ د هیچا خلاف د هیچا په حمایت کې نه دی. جرنلسټ دا هر چا دی، دا د سوسایټۍ یو سترګې دي، یو غوږونه دي او یو آواز یې دی د سوسایټۍ. نو هغه کې مونږ بار بار دا کې کامیاب شوی یو چې
ستاسو خبره په خوله کې ده، خو اوس یو ځل بیا دا وایي چې نور خبره لا نه ستاسې په نښه کوو بې، نو د دې یو داسې طریقه کار کېدلای چې د هغو ژوند خو وژغورل سي کم از کم.
بالکل، دا تاواله ډېر اهم خبره ده. دا په کار دی چې کوم ادارو سره د جرنلستان کار کوي، یا دا یو داسې جرګه جوړه کړي، یا داسې مذاکرات وشي چې آیا څه مسله دی. په دې چې که چېرته په اصلي حقایقو نه دی خبر شي سټیک هولډرز چې دا کم ګراوند باندې جرنلسټ دی، دا دی هم بې وسي دی، دا هېڅ نشي کولای چې کم ادارو کې پالیسي جوړیږي یا کم حکومتونو پالیسۍ وي، دا صرف او صرف رپورټینګ کوي د خلکو د مسلې د حل کولو دپاره. بل طرف زر اعظم چې حکومتونو سره مونږ کته وګورئ، لوکل چې کوم پولیټیکل ایډمنسټریشن دی، دې سره به مونږ بار بار جرګې کولې چې یاره تاسو جرنلسټانو ته حفاظت ورکوئ، دا دی ملاتړ وکوئ، نو ای به په خپله دا موقف و چې یاره
مونږ په خپل هیر محفوظ یو افیسونو پورې محدود یو نو جرنالستانو ته به مونږ سخت حفاظت وکړي. ایون دا مونږ ته انفارمیشن منیسټر پورې دا گورنر پورې چې کوم هاي حکام دی دغه به مونږ ته داوي چې یاره تاسو په خپل لږ سوچ کوئ لږ احتیاط کوئ. نو مطلب دا چې کوم مونږ دام کتلی دي چې کوم سټیک هولډر دي مخالفین دي د دواړو سره مونږ دا چیزونه چې
تاسو خبره په خوله کې د اوسم داسې کېدل چې دا نور غوښ وژغورل سي هغه د پاره هم دا طریقې کار کېدای سي. وخت کم دی، ډیر سیکنډ دی.
بالکل ولې نشي کېدای، په کار دی چې دا اوس لکه د زمان مسعود ټارګیټ کو په دی وجه چې تا کوریج ما نه راکوي ماته یا میډیا کوریج نه راکوي. نو زمان مسعود اجیب سوکو هغه یو رپورټر وو یو جرنالیسټ وو. نو دا پورا د ملک په پالیسۍ باندې خو دا نشي نصر انداز کېدای، نه دا شانته صفدر داوړ کېدای شي، نه تا پسند کاکا صاحب کېدای شي چې دای پورا د ملک دا فیز سپا لکه د ډیفلیټ فارم نام ز ټولو ته وان سټیک هولډرز ته چې دا ګوره زنه داسي
کم دی لاس شل سیکنډ دی.
نو دا دا نشي کېدلای چې یو جرنالیست وجلو سره پالیسۍ بدل شي، بس صرف دا وشي چې بچان یتیمان شي او کونډې جوړ شي او صافي چې کم دی ماشینه یې پاشي. نو په باید د لار نیوای وشي او دا نه کوي.
مننه صفدر داوړ سیب ستاسو او اقبال خټک سیب ستاسو چې د مشال تورنا لاندې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته اجازه درکو، د خدای په امان. بحث پای ته ورسېدلې، په مخمشه.